السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین یو بجه شوی دا زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو د خیبر پختونخوا د فاټا د پاکستان د سننورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار بریوال کاکړې درته وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره له جوړې کړې سوې کمیټې سره لیدکاته کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن لار نن په شپږم ورځ هم تړلې پرته ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په شام کې د جګړې په اړه له روس سره خبرې اترې په وروستي پړاو کې دي. اوس د خبرونو تفصیل، نن د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره له جوړ شوې کمیټې سره د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف لیدکاته کیږي. د وزیر اعظم دفتر د یو چارواکي تر مخه چې کمیټې به وزیر اعظم نواز شریف ته د وړاندیزونو په اړه تفصیلي معلومات ورکوي. تیر ورځ د قبایلي سیمو څخه منتخب د پارلمان غړو د فاټا اصلاحاتي کمیټې چې مشري یې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز کوله سره ملاقات کړي او په هغه سپارښتنو یې ورسره تفصیلي خبرې وکړې کوم چې یې وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلې. امریتی ځواکونو بیګا تر هغه وروسته په سند صوبه کې د متحده قومي مومنت ګوند دفترونه وتړل چې د یاد ګوند مشکوک غړو پر یو شخصي ټلویزیون حمله وروسته د پولیسو سره نښتي وکړي. د چارواکو په وینا له دې نښته کې یو کس وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دی. بیګا مشان رینجر ځواکونو د متحده قومي مومنت مشران غړي فاروق ستار او زارولسن په داسې مهال ځان سره بوتل چې هغوی غوښتل یو پریس کانفرنس وکړي. چارواکي وایي چې له دې مشرانو تر بیان اخیستو وروسته هغوی اوس خوشی کړی دی. تر دې مخکې د دغه ګوند مشر الطاف حسین له لندن څخه کراچۍ کې پلویانو ته د ټلیفون له لارې خبرو کې پاکستان د ترهګرۍ مرکز او د نړۍ لپاره ناسور وباله. په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال وایي چې د نوموړي پر ضد د غداري مقدمه هم درج شوې ده. په تورخم کې کاروبار کوونکي وایي چې د پاکستان لخوا پر افغانانو د پاسپورټونو او ویزو د قانون سختولو له وجې د دوی روزګار مخ پر ختمېدو دی چې له کبله یې په زرګونه خلک بیکاره شوي دي. د دې کسټم ایجنسۍ مالک طاهر خان نن په دې اړه مشال رادیو ته وویل
مخکې موږ تقریبا 800-900 گاڑی کلیئر کولو، اوس هغه تقریبا 300 خو شاداس لگ بھگ تر رسیدلې. تقریبا دی وخت کې موږ سره خو لکه خلق رجسٹر خلق تقریبا داسې 700 پورې رجسٹر دی موږ سره دی وخت، او باقی چیرې نو دا ان رجسٹر تقریبا یار 2500 کسان موږ سره ان رجسٹر دی.
هلته په بلوچستان کې په چمن شپږ لارې چې دغه په شپږم ورځ هم تړلې پرته ده. د چمن او سپین بولدک ترمنځ د دې لارې د تړل کېدو له امله دواړو غاړو ته په سلګونه لارې کنټینري او نور موټرونه ولاړ دي. د افغانستان په جنوب کې د دې هیواد د بهرنیو چارو استازي شاه محمد نن مشال رادیو ته وویل چې پاکستانی چارواکو د دې لارې د بیرته پرانستلو لپاره داسې شرایط ورته ایښي چې د ده په وینا له ښه ګاونډیتوب سره سمون نه خوري. شاه محمد وویل پاکستانی چارواکو کی غواړي چې په کندهار کې میشت پنجابیان ونه ایستل سي او د بولدک پر دروازه دي د رسمي پولي غوندي مراسم هر ورځ تر سره سي. د پاکستان له خوا تر اوسه د افغان چارواکو د دې تازه سرګندونو په اړه څه نه دي ویل شوي. دا پوله له هغه وروسته تړل شوې ده چې د اگست پر 13 نیټه په سپین بولدک کې د یو لاریون پر مهال پر پوله د دوستۍ په نامه دروازه برید شوی او د پاکستان بیرغ ته اور ورته کړل شوی. د خیبر پښتونخوا د بر دیر په ډوګدره کې په یو پرایمری سکول کې نن سهار یوې 14 درې ماشومان ژوبل کړي دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وایي چې تر دې پیښو وروسته په ډوګدره کې تر 50 زیات سکولونه تړل شوي دي. چا د دې ذمہواري نه ده منلې. بیګا د کورمی په پړچنار کې د لوی ځواکونو د وسلو په یو زیرمه کې د اور لګیدنې له کبله ډیر چاودونکي مواد او وسلې له منځه تللې دي. د بر کورمی مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان نن مشال رادیو ته وویل چې دا اور د بجلی د کرنټ له وجې لګیدلې و چې له کبله یې یو چاودنه وسوه. د نوموړي په خبره کې څه هم د وسلو دا زیرمه د ولسی وګړو کورونو سره نږدې ده خو چاته پکې ځاني زیان نه دی رسیدلی. په پاکستان کې د امریکا سفارت هغه رپورټونه بے بنیاد بللی چې پکې ویل شوی اوس پاکستانی پاسپورت لرونکي امریکې ته د تګ لپاره د ویزې ضرورت نه لري. بیګا کراچی کې د امریکا کونسلیټ د یو ټویټ للارې واضح کړ چې دا خبره حقیقت نه لري. پرون پاکستانی مطبوعاتو کې یو رپورټ راڅرګند او په ټولنیز مطبوعاتو کې ډیر مشهور شو چې پکې ویل شوی واشنگتن پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل کړی چې وګړي یې له دې وروسته لویزی بغیر امریکا ته تلای شي. افغان چارواکي وایي سل امریکایي ځواکونه د دې لپاره هلمند ته رسېدلي چې له افغان ځواکونو سره د جګړې پر مهال د سلاکارانو په توګه کار وکړي. د هلمند والی حیات الله حیات نن مشال رادیو ته وویل چې د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې د پاکستانی او نورو بهرنیو وسلوالو په مرسته په هلمند کې دومره ځای ونیسي چې خپله د کوټې شورا هلته ور انتقال کړي.
د هلمند مهمه پروژه چې هغه د کجکي د بند انکشاف ده، هغه د زمیندار ویاله ده، هغه د فراغ بخشاباد بند ده، نیمروز کې بند ده، کبالخان ده، هغه پروژې دي چې د همسایهګان څوک چې تروریزم د تروریزم ملاتړ کوي.
د هلمند والی هم دراز وویل چې دوی دا مهال د هلمند کندهار پر لوی لارې د طالبانو د سلګونو ماینونو په پاکولو بوخت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د روس سره یې په شام کې د داعش ضد جګړې کې د پوځي همکارۍ لپاره خبرې ختمېدو ته نږدې سوي. نوموړي پرون په کینیا کې خبریالانو ته وویل چې دې هفته کې به د دواړو خواوو پلاوي سره وویني. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حالو د کرنسۍ به له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سل شپږ روپۍ پنځه پیسې اخیستل کیږي او یو سل شپږ روپۍ څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو یو سل اتلس روپۍ پنځه نوي پیسې او یو سل نولس روپۍ پنځوس پیسې. یو پاؤنډ یو سل اته دېرش روپۍ لس پیسې او یو سل نهه دېرش روپۍ. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ اویا پیسې او اتیش روپۍ پنځه اتیا پیسې. یو سعودي ریال ویش روپۍ پنځه نوي پیسې او اتیش روپۍ لس پیسې. یو افغانۍ یو روپۍ درې پنځوس پیسې او یو روپۍ پنځه پنځوس پیسې. او دوه سوه څلور نوي ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه یو نوي ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت نهه دېرش او کم نه کم دریش. په بنو کې به زیات نه زیات یو څلوېښت او کم نه کم څلیرش. او په کوټه کې به زیات نه زیات شپږ دېرش او کم نه کم شپاړس ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړي نن له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي. د متحده قومي مومنټ ګوند د مشر الطاف حسین لخوا د پاکستان مرداباد غږ کول وروسته کراچۍ کې دغه ګوند دفترونه تړل شوي دي. د چمن او سپین بولدک ترمنس لاره نن په شپږم رزم بند ده.
روزانه په کروڑو روپو نقصان دی. د دې ته حساب ولګو چې د انګورو یو غاړي د شلو لکو روپو پرته زیات قیمت دی او دا به دغه قیمت ته رسېدلی دي چې دا لس روپۍ هم نه په جوړیږي.
د خیبر ایجنسی کاروباریان وایي چې تورخم کې په افغانانو د پاسپورټ او ویزې اصول لګول له وجې د دوی کاروبار په ټپه ولاړ دی.
دلته به مخکې مونږ تقریبا اٹھ سو نو سو گاڑی کلیئر کولو اوس هغه تقریبا تین سو خوشه داسې لږ بک تر رسېدلی.
د افغانستان په شمال کې د طالبانو جنگونو زور اغستی وجې څه دي؟
په شمالي افغانستان کې سرحد نه یې خواته طالبانو تعلقات زیات شوي دي. طالبانو ته په یو او بل بهانه مرسته ترلاسه کیږي او هغوی قوي کیږي.
او دا نور رپورټونه تر سنگونیس پروگرام د ځوانانو غږ هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورټ طرف ته. د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړي نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي. د وزیر اعظم دفتر یو چارواکي ویلي دي چې دا کمیټې به وزیر اعظم نواز شریف ته سفارش د وړاندیزونو په اړه تفصیلي بریفینګ ورکوي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د قبلي سیمو نه منتخب د پارلیمان غړو د فاټا اصلاحاتي کمیټې چې مشري یې د وزیر اعظم په بهرنیو چارو کې سلاکار سرتاج عزیز کوله سره ملاقات وکړو. سفارښتونی ورسره خبرې وکړلې چې د قبایلی سیمو استازو ورته وړاندې کړي وو. نور تفصیل د احمد الله په ریپورت کې.
د فاټا اصلاحاتی کمیټې غړي به نن د نهې په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي او په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو په حق لبه ورته تفصیلي بریفینګ ورکوي. د وزیر اعظم دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې فاټا اصلاحاتی کمیټې چې په تیر یو کال کې د قبایلی سیمو دورو پر مهال ځایي خلکو او نورو مشرانو سره د ملاقاتونو وروسته کوم سفارشات تیار کړي دي نو په هغه به خبرې اترې کولای شي. د نوموړي په وینا چې فاټا کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف تیر کال د سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټي جوړ کړه چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا او زاید حامد شامل دي. ته یادونه ده چې یادې کمیټې د قبایلی سیمو د راتلونکو په حق له خپل سفارشات وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلي دي چې پکې ویل دي چې فاټاله د ځان له صوبې درجه ورکول او یاد گلګت بلتستان په شان خود مختاري ورکول به د قبایلی سیمو لپاره ګټور نه وي نو فاټا د مرحله وار په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. دا د هم یاد وی چې د ګل پورس فاټا اصلاحاتی کمیټې غړو سره د قبایلو پارلماني استادو هم په اسلام آباد کې ملاقات کړي وو. د دغه لیدنې وروسته په پارلمان کې د خیبر استاد شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې یاد کمیټې ورته د هغه سفارشاتو په اړه تفصیل ورکړو چې وزیر اعظم نواز شریف ته یې استولی دي. د شاجی ګل افریدی په وینا چې امکان دی چې د راتلونکو میاشتو په شپږمه نیټه به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلان کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تان دی هلی
په لسنی مو بجو،
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دوو بجو،
د مشال ریډیو مجله
په درې نیمو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو.
مشال ریڈیو تاثر بیگا پا کراچی کے رینجر سواکون د متحدہ قومی مومنٹ گند یا ایم کیو ایم سنی مشران نیول دی. امنیتی سواکون د دوی مرکزی دفتر ام تڑل دے. نیول شو مشران او غختل چی مطبوعات سرا دنا خوڑلو او دا آغا احتجاج رستو خبری اکڑی چی دوی دخپل گند دا غیب کرل شو غوڑو دا رخوشی کول لپارا پیل کری دی. پرون تر دې مخکې د یاد ګوند مشر الطاف حسین له لندن څخه د ټلیفون له لارې کراچۍ کې ناستو خپلو غړو ته خبرو کې پاکستان د نړۍ لپاره یو ناسور او ترهګری مرکز یاد کړ. د چارواکو په وینا د ایم کیو ایم غړو په ځینو شخصي ټلویزیونونو له دې قبل حمله وکړه چې د دوی احتجاجي کیمپ پړې رپورټونه نه جوړول. محمد عمران پی رپورټ لري.
د متحده قومي مومنټ لخوا د بيدرګه کارکونانو لپاره تر مرګه د لوګي احتجاجي کیم د رواني میاشتې د 19 نیټې نه شروع کړی شوی و. خو د ګل پورز د یاد ګوند مشر الطاف حسین د لندن نه په ټلیفوني وینا کې د پاکستان پر ضد خبرې وکړې او کارکونانو ته امر وکړو چې د ټي وي چینلو په مرکزونو ورشي. نیم فوزي ځواک رینجرز په ښار کې د اړیګړي جوړولو په تور کې د متحده قومي مومنټ سینیئر غړي ډاکټر فاروق ستار، خواجه اظهار الحسن، امیر لیاقت حسین، ساجد احمد، امیر خان او نور یو شمېر غړي هم نیولی دی. د ګل پورز متحده قومي مومنټ د سورزونو روان تر مرګه د لوګي هړتال د ختمولو پریکړه وکړه او بیا مظاهرچیان د پریس کلب سره نږدې د شخصي ټي وي ار واي په دفتر ورننوتل او هلته یې سامانونه مات کړل. د سره سره مظاهرچیانو د پولیسو یو ګاډي او موټر سایکل ته اور ولګاوه. د خار د جناروختون د حادثاتي څانګې مشرې ډاکټر سیمی جمالی مطبوعاتو ته ویلي چې په دې پیښو کې یو تن مړ شوی چې په ډزو لګېدلی و. د پولیسو په وینا په ژوبل کسانو کې د خار د صدر تانې ډي اس پي کمر آصف، ایس ایچ او پیر شبیر، پولیس پای راشد علي، د نیو ټي وي کارکونکي نومان او ریحان، د سما ټي وي سفیر احمد او د چینل 24 کارکونکي عثمان شامل دي. د دې وروسته پولیسو نیم فوزي ځواک رینجرز په شریکه د مظاهرچیانو د خورولو او احتجاجي کیم ختمولو لپاره اوخه بیاون کې ګیس او ډنډې استعمال کړي. د سین اعلی وزیر مراد علي شاه ورستو د نیم فوزي ځواک رینجرز د مشر میجر جنرال بلال اکبر سره د بیلابلو ټي وي چینلو دوره وکړه او مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل چې د دې پیخي د ذمہوارو پر ضد به سخت قانونی کاروائی کولے شی.
جو بھی قانونی کاروائی ہوگی، مطلب یہ کہنا کہ
دیوائی جی سہم قانونی کاروائی اغبا کولے شی، دا خبر سمانا دا چی مقدمے با ندرج کیے گی. بیل اس شکا با مقدمے درج کولے شی دوی یو جرم کڑے او چی سوک ہم پا دے کے ککڑ دی دا ہوئی پر زد با کاروائی کولے شی.
اس کا ضرور قانون کے مطابق اس پر کاروائی ہوگی.
د نیم فوزي ځواک رینجرز مشر میجر جنرال بلال اکبر د ګل پشپنا وخته خبریالانو ته وویل چې د فوز سر لخکر جنرال راحیل شریف ورته په ټلیفون ویلي چې د خار د اوسیدونکو د ساتنې لپاره دی هر ممکن ګام پورته کړي.
جنہوں نے وائلنس کی ہے ان سب کو پکڑے ان سب کو پکڑا جائے گا
یہ وہی چاہ ہم تشدد کرے اگر دی ونی ولے شی ہا ٹول بنی ولے کی یو د فوس لکھ کر دا ہم ویلی چې د کراچی خار د اوسیدونکو د ساتنی لپاره دی امنیت پر ځای کړی شي موږ د صوبایي حکومت په وینا او د پولیسو په مرسته حالات پر ځای کړی خلک د هیڅ فکر نه کوي خپل کارونو او دفترونو ته دیزی او د خپل معمول کارونه دی روان ساتي د ګلو نه په منځنیش په ناوخته د سند اعلی وزیر مراد علی شاه په مشرۍ کې یو غونډه هم شوه چې پکې د سیاسي مشرانو ترڅنګ پولیسو د نیم فوجي ځواک رینجرز چارواکو ګډون وکړو د دې غونډې په اړه د صوبایي حکومت ویان مولا بخش چانډیو خبريالانو ته وویل څنګه چې د سند اعلی وزیر ویلي زب خپل کار کوم او د بیلابیلو ټی وی چینلو د دورو پر مهال یې هم دا وویل چې ټول خار به زما سره وي نو ځکه بازارونه به خلاص وي عسکري چارواکي به په خار کې موجود وي او داسې د بلې کومې کاروایۍ اجازت به هیڅ چاته نه ورکولی کیږي مطبوعاتی راپورونو تر مخه رینجرز په کراچۍ او حیدرآباد کې موجود د متحده قومي مومنټ ټول دفترونه هم په خپل ولقه کې اغستي او د ګوند ویبپاڼه یې بنده کړې ده محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کلو هرتز
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش
د پاکستان او افغانستان د سرحدي خارونو چمن او سپین بولدک ترمنس پوله نن په شپږمه رسم بند ده چې لامل یې نه یوازې تجارت ته زیان رسېدلی بلکې عام خلک وایي چې د ایستنو سیم زیاتې شوې دي د دې پولې د بندېدو له وجې په دغلته په سلګونه ګاډي ولاړ دي او ډرایوران وایي چې په ګاډو کې موجود سامانونه سبزیانې او میوې او دغسې نور شیان خرابېږي نور تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې اورو
د چمن او سپیل بول دکتر من سره دی پوله نن شپږمه ورځ هم بند وه چې لامل یې د پولې دواړو غاړو ته په سلګونو لاریانې او کنټینر ولاړ پاته دي او موټروانان د سختو کړاوونو سره مخامخ دي ولې چې د بولدک په زیاتره هوټلانو کې خوراکي شیان کم سوي دي په چمن کې د ځایي خبریال نورزمان اڅکزي په وینا چې لا تر اوسه د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ بیرته خبرې نه دي پیل شوي او نه هم د چارواکو له لورې د خبرو څه اراده ښکاره کیږي د دې څخه له مخه د یکشنبه پورچ کمی خبرې سوي وي هغه هم به څه نتیجه پاته سوي وي د پاکستان د سرحدي اسکر لخوا د یوې بیانې له مخې په غونډه کې پاکستانی برخوالو د پنځشنبه د ورځې پیښه په کلکه سره غندنه وه او د افغان چارواکو سره غوښتنه کړې وه چې د هغه کسانو په ضد سخت ګامونه پورته کړل سي چا چې د پاکستان د قومي بیرغ بې عزتي کړې ده د پولې د بندش له امله د افغانستان و غاړې ته په انګورو او خټکیو بار په سلګونو لاریانې د تیرو شپږو ورځو راهیسې ولاړې دي چې له امله خټکی او انګور اوس د خوراک قابله نه دي پاته سوي د تجارت په وینا چې ودوی ته په میلیونونو روپۍ زیان اوښتی دي دغه ډول په چمن کې هم په سلګونو لاریانې او کنټینران په اوږده کتارو کې ولاړ دي په دوی کې زیاتره د افغان ترانزیت ټریډ او په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره په شیانو بار دي په دې ترڅ کې په چمن کې د تجارت د اتحادې مشر انجینیر داود و مشال ریډیو ته وویل چې ټوله میوه او سبزیانې اوس خراب سوي دي او په هیڅ هم نه خرڅېږي افغانستان د استقلال د ورځې په اړه یو لاریون راوتلی وو د پاکستانی چارواکو په وینا چې د لاریون ځینو برخوالو پر باب دوستی گیټ یا لویه دروازه د ډبرو وارونه وکړل لومړی پاکستانی بیرغ په بیزتی سره را شو کړی او بیا یې اور واچوي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
تاسو د ایوب ترین په ریپورت کې اوریدل چې چمن او سپین بولدک ترمنس لارا نن پشپګم او رسم بند ده. په کندهار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت استازي وایي چې پاکستان د سپین بولدک او چمن ترمنس د ویش دروازې د خلاصولو لپاره نه منونکي شرطونه یې خودي دي. په شرطونو کې راغلي چې افغان چارواکي دي د تل لپاره په خپل خاوره کې د پاکستان پر ضد د هر راز کړنو مخه ونیسي او د دوستۍ په دروازه د هر ورځ د رسمي سرحد پوځي مراسم ترسره کوي. تفصیل د محمد صادق رښتینی په دې ریپورت کې.
د کندهار د ولایتي ادارې لخوا په جوړیدونکي اداري مجلس کې په جنوب کې د بهرنیو چارو وزارت استازي شاه محمد ویل د سپین بولدک د دروازې د بیرته پرانیستلو لپاره د دوشنبه په ورځ په چمن کې د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې. خو هغوی د دروازې د پرانیستلو لپاره داسې شرایط دوی ته وړاندې کړي چې د ښه ګاونډیتوب د اصولو سره په ټکر کې دي. په جنوب کې د بهرنیو چارو وزارت استازي شاه محمد وایي د خبرو په پایله کې پاکستان ورته ویلي چې افغان چارواکي دي د تل لپاره په خپل خاوره کې د پاکستان ضد کړنو مخه ونیسي. له کندهار دي د دوی پنجابیات باندې ایستل کیږي او همدارنګه دي د سپین بولدک د دوستۍ پر دروازه د رسمي سرحدي پوځ مراسم هر ورځ ترسره شي. شاه محمد وایي د دې موضوع په اړه په لوړه کچه خبرې روانې دي او ممکن تر راتلونکو درو ورځو پورې د سپین بولدک دروازه د خلکو پر مخ پرانیستل شي. نوموړي وایي د نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان حق نه لري چې دغه دروازه وتړي. د سپین بولدک چمن پر لار هر ورځ له لزور څخه تر پنځه لزور پورې خلک تګ راتګ کوي چې زیاتره برخه یې سوداګران دي. دغه لار د پنجشنبه په ورځ وروسته تر هغه وتړل سوه کله چې د پاکستاني پوځیانو مخته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان بیرغ ته ور واچول سو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
لدمه وړاندې تاسو په ریپورت کې اوریدل چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لارا نن پشپګم رسم بند ده چې لوچی کاروباریان وایي د هغې کاروبار خراب شوی دی. هلته په ترخم کې کاروبار کوونکي وایي لکل راهیسې چې د پاکستانی حکومت لخوا د پاسپورټ او ویزو نوي اصول اعلان شوي لا غیرستو یې کاروبار بیخي خراب دی. دوی په حکومت نیوکې کوي چې د پولې د انتظام په نامه پالیسي یې د ډېرو خلکو اقتصاد خراب کړی چې لوچی په سلګونه کسان بیروزګاره شوي هم دي. فرهاد شینواری نور حال را کوي.
د تورخم په کسٹم کلیرنګ ایجنسیو او امپورټ ایکسپورټ دفترونو کې کار کوونکي کسان وایي د پاسپورټ او ویزې د شرط ترلاسه اوس ډېر کم کاروباریان دواړو خواو ته تجارتي مالونه وړي راوړي. په دې هکله په تورخم کې د یوې کسٹم ایجنسۍ مالک طاهر خان مشال ریډیو ته وایي
یاره چې دلته به مخکې مونږ تقریبا 800-900 گاڑی کلیئر کوله، اوس هغه تقریبا 300 خو شاداسې لږ بګ تر رسیدلې. تقریبا دې وخت کې سره خو لکه خلق رجسٹر خلق تقریبا داسې 700 پورې رجسٹر دي مو سره دی واخې او باقی چیرې نو دا ان رجسٹر تقریبا یار 2500 کسان مو سره ان رجسٹر دي.
او په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنسیز اسوسییشن جنرال سیکرټری واحد وای
جلال آباد پورې خلق چې څومره دي دا ننګرهار شوبې والا چې دا بالکل فری هند شي او مطلب راداري سیستم له جوړ شي کم اس کم چې دا خیبر ایجنسی پورې خدوی راتلای شي. دلته دا عام دکانداران خو چورم بالکل دکان بند ختم شو.
او د تورخم کسٹم کلیرنګ ایجنسیز اسوسییشن صدر حیات الله وای چې دې بندیزونو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروباري هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
چا به په لاریو کې جروال، چا به څه قسمه کار، چا به څه قسمه کار، څوک په ګمرک لتل، څوک بدلته پاکستان کار کې کسٹم کې لګیا. کار په دې وجه را کم شو چې حکومت پاکستان پاسپورټ لازمی کړ، دې وجه افغان تاجران ناراضي، دلته سوداګانې ډېرې کمې شي، دا کار 95% کم شوی دی.
یاد دې وي چې پاکستان د جون اولې نیټې نه په تورخم کې افغان وګړو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطي خیدای او دې نه بغیر په تورخم دروازه پاکستان ته نه را پرېږدي. پاکستان پاکستانی چارواکی وای چې دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی دی چې په تورخم پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د رستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې جګړې ډېرې شوې دي. سمو د مخکې دغلته د کندز ولایت سکوت وکړ او اوس په بدخشان او بغلان کې هم د سختو جګړو رپورټونه دي. په شمال کې په طالبانو سربېره داعش او د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوالې ډلې هم فعال دي. د مرکزي ایشیا هیوادونو سره په پوله پرتو دغو ولایتونو کې ولې بې امني ډېره او طالبان قوي شوي دي؟ د دې وجوهات په د بشیر ګواخ په رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې طالبانو خپلو جګړو او فعالیتونو ته زور ورکړی، د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي په مرکز کابل کې به سیاسي اختلافات د ترهګرو د بریالیتوب سبب نشي. ډاکټر عبدالله پرون کابل کې د کابینې غونډې ته خبرو کې ومنله چې دې وروستیو کې په شمال او د افغانستان په ځینو نورو برخو کې د طالبانو بریدونو زور اخیستی، خو زیاته یې کړه
در کشور مسایل سیاسی واقع میشه.
په یو هیواد کې سیاسي مسایل وي. نن هم د ملي وحدت حکومت او په دې حق لا د شوې موافقې په اړه خبرې وشوې. ملي وحدت حکومت ځینې لاسته راوړنې هم لري او ځینې ستونزې هم. د سیاسي موافقې د عملي کولو په لړ کې لا هم بحثونه شته چې نتیجې ته به رسیږي. خدا هر څه خدای مکړه په دې معنی نه دي چې زموږ پوځیان زموږ د ټولو پراخه ملاتړ نه لري. انشاءالله په راتلونکو هفتو کې به په ټول هیواد کې د دې روانو لویو حملو د سپو مخه ونیول شي.
یاد دیوی چې دوه هفته وړاندې ډاکټر عبدالله د ولسمشر اشرف غنی سره د ځینو مسایلو پر سر راپورته شوو اختلافاتو څخه پرده پورته کړه. هغه پر ولسمشر نیوکې وکړې چې ځینې کسان یې د ډاکټر عبدالله له مشورې بغیر مقرر کړي او نوموړي ته د ملاقات کولو وخت نه ورکوي. د امنیتي چارو څېړونکی جنرال عتیق الله امرخیل وایي د ولسمشر او اجرائیه رئیس اختلافات پر سرتیرو بده اغیزه لري. هغه په شمال کې د جګړو د زیاتېدو یو لویه وجه هلته موجود جنگسالاران بولي.
دغه نظامیان هم پورته ګوري وخت چې دوی په مابین کې داسې ترکی شي او دوی فکر کوي چې بابا دلته اداره نشته، دلته حکومت نشته، زه د چا دپاره جګړه کوم؟ ګورئ، دا هماهنګي ولې نشته؟ یو اشرف غنی مقرر کړی، یو عبدالله مقرر کړی، یو بل توپسالار مقرر کړی. هر هغه څوک چې دي هغه د خپلو وادارانو چا چې مقرر کړي دغه په نفع کار کوي. هلته په شمال کې یو تعداد توپکوالا دي، یو تعداد قمندانان دي چې په خلکو سخت ظلم نه کوي. وخت چې په خلکو ظلم وسي مالدار خبر دی، یو خوا ته لار باسي، یو چا سره به کومک کوي، یو چا سره به ځان له ظلمه خلاصوي.
په شمال کې د افغان طالبانو ترڅنګ د ازبکستان اسلامي تحریک او داعش وسلوالې ډلې هم شتون لري. د طالبانو په اړه د غنو رپورټونو برابرونکې خبريال سمي يوسفزي وایي دا ټولې ډلې په یو نه یو شکل د یو بل سره مستقیم یا غیر مستقیمه هم اهنګي لري. نوموړی په شمال کې د طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو د وجوهاتو په اړه وایي
غیر پښتانه طالبان لکه د سیمې ازبک او تاجک د غوشمیر طالبانو په کرخو کې زیات شوی ده. دویم دا ده چې په شمالي افغانستان کې د حکومت کنټرول ورځ په ورځ کمیږي. بل طرف دا هم ویل کېږي چې په شمالي افغانستان کې د سرحد نه یې خواته طالبانو تعلقات زیات شوي دي او هغه له دې امله چې دوی د داعش د ډلې تحرکات چې روسیا او د مرکزی آسیا هیوادونو ځان لپاره خطر کوي که هغوی مهار کېږي او د هغوی مخه نیول کېږي، په مقابل کې طالبانو ته په یو او بل بهانه مرسته ترلاسه کېږي او هغوی قوي کېږي.
د سمی یوسفزی په خبره په شمال کې د جنگونو زیاتېدو یو لویه وجه هلته د نشه یي موادو او قیمتي کانو قاچاق هم دی چې ځایي جنگسالاران او د ملیشو قماندانان پکې طالبانو سره لاس لري.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو تاسو ته اوریدونکو سپه خبر کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. د بوریوال کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره له جوړ شوې کمیټي سره لیدنه کوي. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي مشال رادیو ته ویلي چې کمیټي به وزیر اعظم نواز شریف ته د وړاندیزونو په اړه تفصیلي معلومات ورکوي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د متحده قومي موومنټ نیول شوي مشران د هغوی د بیان تر اخیستلو وروسته خوشی کړی دي. امنیتي ځواکونو بیګا په کراچۍ کې د یاد ګوند مهم مشران ونیول او د دې ګوند ټول دفترونه یې وتړل. د لغ وروسته دا چې د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین پاکستان د تراګری مرکز وباله او هغه د نړۍ لپاره پناسور تعبیر کړ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله نن په شپږم ورځ هم تړلې ده. د افغانستان په جنوب کې د دې هیواد د بهرنیو چارو استازي شاه محمد نن مشال رډیو ته وویل پاکستاني چارواکو د دې لارې د بیرته پرانستلو لپاره داسې شرایط ورته وړاندې کړي چې د ده په وینا له ښه ګاونډیتوب سره سمون نه خوري. د پاکستان لخوا په دې اړه دریځ مخې ته نه دی راغلی. افغان چارواکي وایي سل امریکایي ځواکونه د دې لپاره هلمند ته رسیدلي دي چې له افغان ځواکونو سره د جګړې پر مهال د سلاکارانو په توګه کار وکړي. د هلمند والی حیات الله حیات نن مشال رادیو ته وویل چې د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې د پاکستاني او نورو بهرنیو وسلوالو په مرسته په هلمند کې دومره ځای ونیسي چې خپله د کوټې شورا هلته ور انتقال کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د روس سره یې په شام کې د داعش ضد جګړې کې د پوځي همکاریو لپاره د خبرو اترو لړۍ په وروستي پړاو کې ده. نوموړي پرون پاکې انډیا کې خبریالانو ته وویل چې د دې هفته کې به د دواړو خواوو پلاوي سره وویني.
لند خبرونه هم د بوریوال کاکړ نه واورېدل. اوریدونکو اوس وخت شوې دی د اونیسې خبرونې د ځوانانو غږ. د دې خبرونې کوربه اسرار العالم مومند او دا درته مونږ نن په تکراری بڼه خبرو. راځي چې ورته غوږ شو.
جنو پنځه سو زول کې
دا په لیک لوس باندې پریته
ما ته رېسټورنت د ایئر ایوارډ مله
کو بایلي علاقو کې سلریس لوبي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار العالم مومن سره نیخ پنیغه.
ځوانانو غږ خبرونه کې یو بار بیا د خپل کوربه اسرائیل مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ بیستې. اردوونکو په 14 اگست د پاکستان او پرون د افغانستان د خپلواکۍ ورځې د دواړو هیوادونو ځوانانو د مختلفو دستورو په گاډو سایکل او په کورونو د جنډو یا بیرغونو لګولو او ټولنیزو رسنیو د لارې ومانځلي. خو یوازې د خپلواکۍ ورځې منزل کافی دی او که نور هم څه کول پکار دی ځوانانو ته. د نن په ځوان غږ خبرونه کې به هم پر دې خبرې کوو. مونږ سره مېلمانه دي په جلال آباد کې ځوان ټولنیز فعال محمد نبی تدبیر چې د افغانستان ځوانانو په استازیتوب مونږ سره برخه لري په پروګرام کې. او همدارزه د وزیرستان سره تعلق لرونکي رضا دوتانه چې ځوان خبریال دی او همدارزه ټولنیز فعال دی په اسلام آباد کې. دا مهال هغوی به مونږ سره د پاکستان د ځوانانو په نمائندګۍ برخه اخلي. لومړی ورځو تدبیر صاحب ته تدبیر صاحب ستړي مشي.
تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته ستړي مشي وایم په خیر اوسه.
ډیر زیات مننه ستاسو نه چې موږ سره پروګرام کې برخه اخلي. او زه فکر کوم چې رضا دوتانه به هم لږ شیبه کې موږ سره د ټلیفون پکر خراشي. تدبیر صاحب تاسو سره دا وایي چې څنګه ما وختي ذکر کړل چې یوازې دغه ورځې منزل کافی دی او کنه د پاکستان او افغانستان ځوانانو ته نور به هم څه کول وي؟
مننه. په عمومي توګه کوایم ورځ المنزل بد کار نه دی، ځکه د ازادۍ دغه احساس د هر انسان سره وي. هر انسان غواړي چې آزاد ووسی او خپل ازادي ولمانځي. یا دغه هوښ چې المنزل کېږي راتلونکو نسلونو ته دا روحیه ورکوي چې دوی عقلن ازادي وپیژني او ازادي ولمانځي. خو خبره دا ده چې موږ مشکل چرته دی، بیا په ځانګړې توګه د پښتنو مشکل دا دی چې دوی ټول عمر غواړي په تاریخ کې ووسی. دوی ټول عمر په هغه تیرو تاریخونو کې اوسي. هیڅ راتلونکی د تاریخ مطلب دا نه دی چې یوازې موږ په تاریخ وویاړو او په تاریخ کې ژوند وکړو، بلکې تاریخ نه درس واخلو. اوس خبره دا ده چې آیا موږ په فکری لحاظ څومره آزاد یو، په اقتصادي لحاظ څومره آزاد یو، او په فرهنګي لحاظ څومره آزاد یو؟ آیا اووه نوي کاله وروسته موږ آزاد شوي یو که اوس هم همغه مشکلاتو سره مخ یو، د کومو سره چې غازی امان الله خان مخ و؟ یعنی اوس هم دلته په اووه نوي کاله وروسته، یا د پاکستان دغه یو شپېته کاله وروسته، دلته اوس هم خلکو سره دا ذهنیت موجود دی، دغسې خلک شته چې هغوی د درس د زده کړې مخالف دي، ښوونځي سوځوي، داسې خلک شته چې هغوی
لکه ستاسې د خبرې مطلب دا دی چې تدبیر صاحب چې د غازی امان الله خان په وختو کې چې کم مشکلات او مسایل و، هغه نور هم زیات شوي دي وسو؟
هلته ډېر کم و، اوس حتی دومره زیات شوي دي چې هغې وخت کې به پټ لاسونه و د بهرنیانو چې دلته غازی امان الله خان ته ستونزې جوړې کړي، ایجاد کړي. اوس په ښکاره ډلې موجودې دي، په ښکاره فعالیتونه موجود دي، هلته یوازې بهر نه پرېښودل چې څوک زده کړو ته لاړ شي، ولې اوس یې دلته په خپل وطن کې نه پرېږدي، ښوونځي سوځوي،
ورانوي کلینیکونه. دغه پوښتنه ده چې دې کې د ځوانانو څه ګوري، څه کمی دی، د ځوانانو څه رول جوړېږي، څه ګوري دی کې ځوانانو څه ذمواري جوړېږي؟
ګوره، د ځوانانو ذمواري هم دا نه ده چې یوازې د خپلواکۍ په ورځ باندې اتڼ وکړي او جشن وکړي او چغې ووهي او بیرغونه پورته کړي. دا مطلق د ځوانانو مسؤلیت دی چې دوی د ځوانانو ذهنونه څومره راڼه کړي دي چې هغه آزاد اوسېږي. دوی د ځوانانو د اذهانو د تنویر دپاره څونه کار کړی دی چې هغوی واقعا آزادي احساس کړي. دلته ګوره، د موږ ځوانان ډلې ډلې د وطن په خلاف د جنگ غوښتونکو یا شرپسندو سره یو ځای کېږي، هغوی مونږ فکری غلامۍ سره مخ کېږي. ځکه یو ځوان چې زده کړه نه لري، هغه به حتما ښه کار ونه لري، هغه به ښه اقتصاد ونه لري، هغه په هماغه زاړه او مزخرف فرهنګ کې پاتې کېږي. هغه آزاد نه دی. ځوانانو د هغوی د ذهنونو د روڼتیا دپاره کار نه دی کړی، نو د هغوی د ذهنونو د روڼولو دپاره کار په کار دی. ځکه د موږ دلته اوس دوه ډلې ځوانان دي. یوه ډله هغه دي چې هغوی په فکری لحاظ باندې فقیر دي، اقتصادي فقر سره مخ دي، تعلیمي فقر سره مخ دي، نو هغوی د مجبوریت نه دغه وطن پرېږدي او تښتي نورو وطنونو ته، او یا په ډېر کم معاش یا کمو پیسو باندې هغوی د تروریستانو سره یو ځای کېږي. هغوی بېرته د ازادۍ خلاف کار کوي، لګیا دي د ازادۍ بنسټونه ورهنوي. او یو ډله ځوانان که هغوی یو څه ذهني طور باندې جوړ دي، درس ویلې دی، لوستي دي، هغوی بیا دلته د هماغه شرپسندو د لاسه وطن پرېږدي او ځي. یعنی آینده د موږ په ځانګړې توګه د پښتنو ډېره د تباهۍ سره مخ ده، د دوی نه هم هغه ورانه ځوانان یا روڼ اندي ځوانان تښتي ځي وطن پرېږدي، او هم دغه نور دلته د شرپسندو یا د تروریستانو دپاره یو ښه پوتنشل موجود دی. بېسواده ځوانان دي، اقتصادي لحاظ باندې کمزوري دي، څوک چې راشي دلته د ازادۍ خلاف ښی ډلې جوړولی شي
تدبیر سے منگ سرا رزاد اتانے سے بچے د وزیرستان سرا تعلق لري دا محل په اسلام آباد کې دی. هم منگ سرا د ټلیفون پکر خرا کرلے دے ځوان خبر یا لے ټولنیز فعال لے ستړي مشه دو تانے سے
مننه جهان خوشاله اوسي او د ټول افغان ولس سره د دل په افغانستان کې او د دنیا نړۍ په کومه څه کې دی د دې د خپلواکۍ ورځ مبارک شي.
ډېر مننه ستاسو نه دوتانې صاحب. دا راته وایي چې تدبیر صاحب هم پر دغه موضوع باندې لګیا دی خبرې کوي چې که څه هم ځوانانو دغه ورځې ومانځلې او د دوی په خبره په کار ده چې دغه ورځې همدغسې ومانځل شي، خو دوی دا وایي چې آیا پښتنو ځوانانو لره نور هم څه کول په کار دي؟ د پاکستان او افغانستان ځوانانو ته دوی په خبره چې کم وخت کې دغه هیوادونه جوړ شوي د هغه وخت پرتله اوس دوی ته مسایل ډېر زیات دي، څه وایي تاسو؟
هو بلې، دا صحیح خبره ده.
یو خبر ازاده چې دا تقریبا د دنیا هر کوم کې دا خبره شته دی چې کله د سورز المانزي نو هغه په ډیر مله توګه باندې المانزي او چې کله د عمل کولو وخت راشي د عمل کولو ضرورت وي یا عمل دومره زیات نه شي کولای.
کداره ته وایي چې اوس تاسو خپل د شمالي وزیرستان سره تعلق لري، څومره تاسو آزاد یاست، تاسو په خپل څومره دغلته کې د آزادۍ چې کومه غټي دی هغه تاسو ترلاسه دي؟
انسانیت خلاف دی، انسانی حقوق دی، بشری حقوق خلاف دی، نو من خو ځان لا آزاد دی تو ویلی شو چې هو مونږ سره یو دعوه کولی شو چې زمونږ ملک کې دا دی، خو په مونږ حقیقت ته وګورو زمونږ لاسونه زمونږ خپې زمونږ ژبې زمونږ سترګې تړلې شوي دي، ولې چې د اختیار د لاسه زه نه خبرې کولی شم نه قدم اخیستلی شم او نه د چا آواز اورېدی شم او نه چېرته لیکل کولی شم. داسې آزادي مونږ نه ده پکار، مونږ که غواړو په یو پرامن طریقه سره په یو داسې طریقه سره چې هغې کې زمونږ د راتلونکي نسل هم فایده وي، هغې مونږ دواړو ملکونو د افغانستان او پاکستان هغه کې افغانستان ځوانانې هغه کې پاکستان ځوانانې د قبایلي سیمو نه علاوه نور ځوانانې دې نه پکار را ده چې راسونه زمونږ نمائنده ګان د اسمبلی کې ناستې نن مونږ تللي وو د پاکستان ایوانې بالا او مقامي اسمبلی او سینټ ته دې ځای کې چې څومره کسان ناست دي هغې ته راغلي دي، یا د پیسې په زور راغلي یا د طاقت په زور راغلي، نو مونږ غواړو چې داسې ځوانان دا چې مونږ دلته ځوانانې دغه لاړ شو د کام نمائنده کې وپو بیا هغې نه پس.
بالکل سمه ده. رضا مونږ سره یو دن کې دوی سره هم خبرې کوو چې دوی څه ویل غواړي.
مننه قربان دې شم مومن صاحب. نجیب همدرد یم د اماراتو نه، د ځوانانو غږ پرونه ته مې زنګ ولای دی. ورور جان ویل خو به دا غواړم کنه چې پاکستان کې هم د څوارلسم اګست د ازادۍ ورځ ونمانځل شوه او داسې د افغانستان کې هم د خپلواکۍ ورځ ونمانځل شوه. زه خو ډېره ګیله لرم د خپل ځوانانو او د پښتنو، ویل غواړم کنه چې بے کور ماش زما چرتا کور نوی چرتا دا ژوند اسانتیا وی رتا ملاو شوی نوی، نو سوال دا پیدا کیږي چې آزادی وای څه شي؟ ته مون چرتا آزاد یو چرتا سوال لا سم اگست څو کول مزی کنه خو غ پنجاب دی ول منزی یا د سیند ول منزی یا نورې سوبې، ته خدا حق نشته چې مونږ آزادی ول منزو، آزادی وای څه شته؟
همدر سه بود ځوانانو سرول جوړیږي، تاسو وای چې ځوانانو خپل رول لوبول دي کنه دی؟ رزانه به هم دغه پښتنه کو چې تاسو وای چې د قبایلی سیمو ځوانانو ته د ازادۍ چې کمی ګټي دی غنه دي ترلاسه، نو آیا د قبایلی سیمو ځوانانو خپل کوشش کړی دی کنه دی؟
نو زه به وایم کنه، زه ملمنو نه هم دا تاسو کوم چې لکه مونږ د قبایلی سیمو ځوانانو په دې حق لا هیڅ هم نه دی کړی، نم چیرته یو ټولنه جوړه کړی دا نم د حکومت سره په دې خبرې شوې دي چې مونږ د دومره مسایلو سره ولې مخ یو کنه.
یو بل موږ سره خبرې کوو، استړی مشي.
سلامونه محمد علی خان زدرانی مې والی نه. زه خو ویل دا غواړم چې زه د مشال د رادیو نه پرون صحیح شو چې په افغانستان کې دا د 15 اگست د ازادۍ ورځ ول منګلا او زه یم د کرولا پر په دنیا کې مهاجر پرسته دی هغه ورځ لمانځي، زه خو یم چې هغه ورځ دلته ولمانځي چې دا مهاجر په خیر کې بسر افغانستان ته لاړ شي، په افغانستان کې د ایت زمينه برابر کړو نه چې سمته د غان د جلال آباد نه ملګری راته وایي چې تاسو راځي افغانستان ته لاړ شي، هلته موږ څو کې څلوېخ کلمې مهاجر سیب کې تیر کړو د میګ د کورې بنیاد نشته چې هلته میګ څه نه برابر شي موږ د وغوړي چې موږ د ایت ورشي.
ډېر زیاته مننه ساسینا. تدبیر صاحب تاسو دغه ملګرو خبرې واورېدلې، همداراز د رضا خبرې هم تاسو واورېدلې، خو د دینه مخکې تاسو یو خبره کوله، هغه دا و چې تاسو ویلي په افغانستان کې داسې ډېر ځوانان شته چې هغه دغه هیواد د غلامۍ پر لور بوزي، هغه د وسلوالو سره ملګری کیږي دغه ځوانان، نو څه وایي چې د ځوانانو کاغه د پولي دواړو خواو ته د قبایلي سیمو ځوانان دي او که د افغانستان پښتانه ځوانان دي، د دوی څه ذمہواري نه جوړیږي؟
بل ډله دا ده چې دلته دا وسلوال استعمار دی، هغه راځي زما ځوان ځان سره ملګری کوي، ګوري چې دلته دماغ مفکوري لپاره پوټینشیل شته، ځوان فکر نه لري، ځوان ته نه خپل دین معلوم دی نه خپل فرهنګ معلوم دی نه په خپل کلچر پوهېږي نه د خپل ازادۍ په ارزښت پوهېږي، بس 100 روپۍ ورکوم ما سره دی د کال کې ماته په سلګونو نور ځوانان غلامي فکر ته تیارولی شي، ځکه چې هغوی تان ټوپک ورکوو
ما هغوی به هم خپل فرهنګ نه پیژني، اقتصاد به نه پیژني، خپل وطن نه پیژني، هغه ملي مفاهیمونه به لرې شي.
تدبیر صاحب استاد سي همدغه خبرې او دغه راز نعمت الله سپینوامي هم موږ ته پیغام را لګل، زمونږ چې کوم ویډیو وی پرومو ده هغه د لاندې هغه هم دغه خبره کوي چې باید موږ د پاکستان او افغانستان چې کوم ځوانان دي د خپل ازادۍ او منځلو سره سره په کار د چې موږ د تعلیم پر لور لاړ شو، همداراز نور چې کوم پرمختګونه دي هغه وکړو. د دې ترڅنګ زمنګا چې کوم بل ملګری دی هغه وایي شمشیر افریدی چې باید د لر او بر چې څومره هم پښتانه تعلیم یافته ځوانان دي هغه را مخې ته شي او د پوهاوي لپاره کار وکړي، د پښتنو ترمنځ چې کوم اختلافات دي هغه د ختمولو لپاره کار وکړي. همدغه د ځوانانو په دغه ذمہواریو باندې به خبرې کوو د ځوانانو غږ په دې خبرونه کې. خو دل کې یو سندره ورو د عرفان خان په غږ کې د هغې وروستو بیا خبرونه ته ځو.
تيو فالقاتلانيو وتبلتنيسو تسان فخفلا دشمنانيو وتبلتنيسو موكا فخفلا تيو فالتسر صوتا كردا پخپلا بنا موت جبر انتہا کردا پخپل ماجی پوری مٹول مر خندا کردا پپٹو سترکو سروانیوں وطا پلتنی سون پلاستنی کنو چما تنا ران کرو نخی مران اکڑی پسی مو تل کبرو ران کرو مونک تخ پل قور دلالانیو پت پل تنشو سا اچھی پشان خیرت یانیو گت پل تنشو مونک تیو پل قاتلانیو وتبلتنسو دزان پخپلا دشمنانیو وتبلتنسو.
طاهر فن خان پکې مو سندر وردا تاسو د زورانو غږ خبرونه ته غوګېستې اوریدونکو. نن زموږ موضوع دا ده چې یوازې د خپلواکۍ یا ازادۍ ورځې منزل کافی دی او کنه ځوانانو لپاره به نور هم څه کول پکار وي. موږ سره مېلمانه دي په جلال آباد کې ځوان ټولنیز فعال محمد نبی تدبیر چې د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب موږ سره پروګرام کې برخه اخلي. همدارس د وزیرستان سره تعلق لرونکي ټولنیز فعال رضا دوتانه را سره د پاکستان د ځوانانو په نمایندګۍ برخه اخلي. رضا، تاسو کد نبی صاحب خبر اوریدلې وی او همدارز په فیسبوک چې زمنګ کم اوریدل کې دی هغه کم پیغامونه را لګل دي، نو د هغه پرانا کې څه ګوري چې یوازې ځوانانو لره ګیلې کول پکار دی او کنه مخ کې تلو د پاره به هم دوی څه کوي، دوی د وسلوالو لاسونه ځان وساتي، نور چې کم داسې بد کارونه دي هغه نه ځان وساتي او مثبت کارونه کې ځان بوخ کی د خپل هواد د جمهوریت د پاره او همدارز د نورو ګټو د پاره کار وکړي.
خپلواکۍ ورځ لمانځل هغه که د پاکستان وي او که د افغانستان وي، ګیله د دې خبرې مونږ ځوانانو له راځي چې مونږ کابل کې افغانستان کې ناست ځوانان یو هغه په خپله زمونږ په زړونو کې چې کوم خلی دي هغه که د نفرت وي هغه که د ګیلو وي هغه نه ګورو. په پاکستان به ګوتې نیوکې کوو، ګوتې به نه شیرځاونه بلګو. همدارنګه پاکستان کې اسلام آباد کې ناست کسان یا ځوانان یا څوک وي هغه په خپله خپل ګریبان ته نه ګوري، هغه هغې ځای ته ګوري. مونږ له په کار دا وي چې داسې ورځې لمانځو، نو د دې ورځې د لمانځلو یو پیغام دا وي پوره تیر کال کې مونږ څه کړي دي د دې خلکو د ښېګڼې دپاره، د دې خلکو د امن دپاره، د دې خلکو د راتلونکي سبا ښکلي کولو دپاره.
رضا، وختي یو ملګري ټلیفون کړو همدرد په نامه باندې، هغه دغه پوښتنه وه چې د دې مېلمنو نه تپوس وکړه چې تاسې خپله باندې څه کړي دي د خپلو هېوادونو لپاره، نو که تاسې دوی ته ووایي چې ستاسو عمر څومره دی رضا او تاسې تر دې دمه څه کړي دي.
عمر خو زما ویش کاله دی. بل دا چې نو یو خدا دی چې تعلیمي لارې اسانتیا او د پاره ذکر کوم. دومره خبره دا ده چې د افغانستان ځوانان او د افغانستان پیغلې چې کوم کم ځای کې څوک چې دسیدي چې هغه آواز لري هغه یو سوچ لري هغه وایي چې زه خبرې کول غواړم، دنیا ته پیغام رسول غواړم، نړۍ ته د خپل ولس یا د خپل قام نمائندگی کول غواړم. هغې له انٹرنیٹ باندھے سنگے جیتا اس کا پتا ہم دا ان لائن بلاگنگ ایکٹیویزم دا سوشل میڈیا ٹیکسٹ دی باندھے گئے تھے روزانی پروگرام میں کوشش کو نو دا
تاسو چھ دا قبائلی سیمو دا پارا کم پروگرام تاسو تاسو کم نور ملگرو شروع کرو حقی با اڑا ہم زمانگا دا غوردون کو تو وائی تاسو چھو ال تصویر باخلی دا خپلی سیمیو دا حقی لاندی با وڑو کیا ہوندہ کی کیپشن لکھے چھ دا تصویر تاسو چواغی صداقل تکی چھ حالات را بان
امریکا ته تلم دا غینا واپس راغلم نو ما سره وخت را پیدا شو ما دا کار وکړ. اغه زمونږ یو پروگرام دی دا غینم د ټرایبل هیومنز، اغه د قبایلی سیمو د ځوانانو د قبایلی سیمو د نس ځوانانو پر ټول خلکو د پاره دی. اغه هیومنیټیرین یو خدمت دی انساني بشری. اغه مونږ د سکو چې د قبایلی خلکو که یو کس دی هر قبایلی انسان اغه که خځه وي اغه که سړی وي اغه که جوان یو هغه هر څه هغه ځان له یو خاطره لري هغه ځان له یو خبره لري هغه خاطرې هغه خبرې زمونږ قومي میډیا توجه نه ورکوي برخه نه ورکوي ولې هغه کې هغه لا پیسې نه ملاږي فائدې نشه. نو دغه خلکو مونږ د ژوند خاطرې راخلو د دې ژوند څه دی د دې مستقبل هغه بیا انټرنیټ باندې اخبارونو کې کوشش کوو هغه کو د افغانستان او پاکستان د خلکو د باره کې کم خدمت کوم. اغه دا روان دو میشتو کې یو پروگرام لانچ کولو کوشش کوو دا غینم له افغان یوت نت ورک دی باندې ما کار شروع کړی دی دروشه. نو په دې کې افغان ځوانان راخلم او پاکستانی ځوانان چې کم دي اغه لا مونږ صرف د نوایو چې زمونږ شران څه کوي مونږ لا پکار دی چې اغه خطرونه کوي راغې مرستو کو اغه مونږ تایید کو او کوم چې بد کارونه کوي اغه نه ځان اخو کو یو سایت کو په خپل د خپل راتلونکي سبا د لپاره کولو د لپاره مونږ کار وکړو نو دا کارونه روان کړي.
تدبیر سبا کتا سي پلان وټو کې زمونږ اوردون کو ته وای چې تاسو په خپل سیمه کې څه کړی دي او دراتلونکو لپاره څه پلان لري؟
زه خو همدغه د تشدد پر خلاف باندې مونږ لګیا یو کار کوو هغه که د قلم د لار نه دی که د ځینو جلسو او د غونډو د لار نه دی. مونږ هم همدارنګه ځوانان راټولوو مخکې اوس هم هلته په شپږو سنټرونو کې دلته کار کوو هغه ځوانان چې هغوی راډیکل شوي دي د هغوی بېرته عادي ژوند ته د راتګ دپاره کار کوو هغوی سره مناظرې ډیبیټونه کوو ورسره کینو ځکه نارمل ځوانانو سره اوس مونږ ځکه کار نه لرو چې دغه وضعیت دومره ډېر خراب دی چې هغه په تشدد او په تاوتریخوالي کې ښکېل ځوانان ډېر زیات دي. مونږ هیله هغوی ته رسیدګي نه شو کوی دا یوازې د مونږ نه بلکې ډېرو ځوانانو او ډېرو دغه حرکاتو ته ضرورت لري چې هغوی ته ورسېږو. مونږ دغه ځوانان را غواړو هغوی ته وایو ستا د تشدد دغه نتیجې باندې ته وغږېږه چې بېرته ستا قوم ستا خلکو ته تاوان رسولی او که هغه څه چې تا ته خلک شعار درکوي چې دا د کفر او د بهرنیانو خلاف دی هغوی ته یې تاوان رسولی دی. مونږ ځوانانو ته وایو چې نن سبا د دنیا دپاره جګړه بزنس دی ولې د مونږ دپاره تباهي ده. مونږ د هغوی د بزنس دپاره کار کو خپل ځان تباه کو. نن سبا جګړه یو بزنس دی خو د مونږ دپاره نه دمونږ هر څه مونږ نه اخلي. آیا دا جګړه کې چې ځوان حکومت کوي دا خپل ځان ته تاوان رسولی او که ګټه؟ همدا رقم مونږ د دوی د ریانتیګریشن دپاره دوباره د ټولنه کې د ادغام دپاره کار کو چې د نورو سالمو خلکو غوندې ژوند وکړي نه بل چا ته ضرر ورسوي او نه دته داسې کار وکړي چې دته ضرر ورسوي.
تدبیر صاحب همدغه پښتنه به زمانه ستاسونه زما دغه بل پښتنه هم دغه سوي چې تاسو لګي د پولي حق غاړې ته کار کوي لګیستي او دوه ثانی او دغه رنګي د نور ملګری هغه د پولي بلې خواته لګي دي. نو تاسو او ورسره اوس ټولنیز رسنۍ هم ډېری فعال دي او ډېر مخې ته راغلي دي. نو په داسې حالاتو کې څه ګوري چې دغه دواړو خواوو پښتنو ځوانانو ته چې کومې ستونزې دي کومې مسلې دي دوی خپل منځ کې کوم اختلافات دي د هغې د ختمولو لپاره څنګه ډېر کار کېدی شي؟ پر دې به تاسو سره خبرې کوو خو موږ سره یو اردون کې دی دوی ته لومبې ورځو استړي مشي.
السلام علیکم سلام کوم او سطوری ما در زرناو در سرنا کار دادا چه در نوی در زوان بنیادی کس سیاسی مسئلهی تا
دا ټولنیز تنظیم سازمانونه واړه واړه پخونځینو جبونو کې دا موږ ته وطن ته ولس ته ازادي ښه ژوند وغیرہ دا نشي راوړی. په کار دا ده چې موږ دې وخت کې د ډېرو مرحله په سیاست کې موږ تېر شوي د ځوان نسل د فیسبوک ځوان جدید ځوان باید چې د سیاسي کړنلارې یو انتظام وکړي چې په هغه کې دې واضح مقاصد ولري. خپل وطن د هغې ژبه د هغې ثقافت موږ د عربو د خوانه ثقافتي الغار ته مخي د پنجاب د خوانه موږ ثقافتي الغار سره مخي دېده کې تېررست تنظیمونه ساز کړي دي.
تدبیر صاحب تاسې له دوی دغه کمې پوښتنې دي هغه ځوابول غواړئ او ورسره زما هم وخت ستاسې نه دغه پوښتنه وه چې د ټولنیزو رسنیو په موجودګۍ کې څه ګورئ چې د دواړو خواوو ځوانان څه کولی شي؟
نن سبا خوشبختی دا چې یو مهاجرتونو او بل سوشل میډیا دنیا سره ډېره نږدې کړې ده، دغه د ارتباطاتو پولې ختم کړې بېخي سره نږدې دي. نو د دې لارې نه ځوانان باید سره د موجوده بحران د ختمولو دپاره دا صحیح ده. سیاسي تنظیم خو به هغه وخت جوړېږي چې یو مملکت کې ته خپل ټول حقوق ولري یا ته وکولی شي آزاد سیاسي ګوند جوړ کړي او هلته راجستر شي او ته بیا فعالیت وکړي. ته نه شي کوی چې ته ګوند په افغانستان کې جوړ کړي او ته سیاسي حقوق د پاکستان د حکومت نه غواړي. سیاسي ګوندونه خو د حکومت تر چتر لاندې کار کوي او د همغه حکومت کې اقتدار ته ځان رسول غواړي. ولې د مشکل اوس دواړو خواو ته دی، د ځوانانو مشکل اوس د یوې چریکي جګړې سره دی، د یوې پټې غلچکۍ جګړې سره موږ مخ یو چې هغه موږ ته د یوې حکومت په شکل کې نه راځي، هغه موږ ته د یو مذهبي ډلې په شکل یو ځای راښکاره شي، هغې ځای نه لاړه شي بل ته. همدغه چچنیان او همدغه د دنیا ترستان په وزیرستان کې وو، د هغې ځای نه اوس راغلي دي ننګرهار ته. موږ د ځوانانو د اذهانو تنویر ته ضرورت لرو. دا که د ټولنیزو رسنیو د لارې نه وي چې دا ډېره ښه وسیله ده. دا سوشل میډیا نن سبا هغه اسانه او ارزانه وسیله ده چې هر څوک یې کارولی شي. لومړی خو موږ ځوانان باید دې ته تیار کړو چې دوی ځان وپېژني، خپل کلچر وپېژني، خپلې ګټې وپېژني. نو د هغې نه وروسته بیا دوی سیاست کوي، دوی سیاسي اقتدار ته ځان رسول غواړي، هغه باید دویم قدم وي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه تدبیر صاحب. رضا دوتانی صاحب که تاسو اخر کې څه پیغام لري څه ویل غواړئ؟
پیغام خو به دای دا روکی چې کوم خبره وکړه د دې جواب ورغونم په مختصره توګه باندې غره پلان د ټکو کې غږ ده چې د دې پنجابي استعمار خبره کې اداره بو د استعمار خبره کې د دغو ټولو خلکو مقابله کول غواړي، دغو ټولو خلکو ته ماته ورکول غواړي. نو د دې طریقه کار دا دی چې موږ د قلم راوالو خپل بچانو لا او قلم ورکو، خپل نوی کله قلم ورکو، بس په دې شان د هر چا مقابله کولی شو. صرف دا نه چې دا کم دغه یاد کړل نمونه یاد کړل، موږ له ضرورت ته قلم دی، بل د دې چې ضرورت دی چې موږ هغه خلک نه دا چې په وسله لاس کې خپل بچان نه ورکو، هغه خلک څوک چې داسې کوي چې د قلم په ځای وسله ورکوي لاس کې، هغه خلک خپل کلو نه خپل چم نه خپل کورونو نه وباسو په هر طریقه چې. نو که یو داسې طریقه وکړو دلته د څوک د استخباراتي ادارو نه ګیله مني، نو په کار ده چې خپل بچي باندې دونه تعلیم وکړي چې هغه استخباراتي ادارو ته لاړ شي، هغې بچي په ښه طریقه سره د خپل قوم د خپل نسل نمایندګي وکړي. د هغې ځواب دپاره مې وویل.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه رضا دوتانی صاحب، ستاسو نه یو جهان مننه. تاسو مونږ سره د اسلام آباد نه په پروګرام کې برخه واخیسته، د پښتنو ځوانانو د پاکستان د ځوانانو په نمایندګۍ باندې، او محمد نبی تدبیر صاحب ستاسو نه هم ډیره زیاته مننه. تاسو مونږ سره د جلال آباد نه په پروګرام کې برخه واخیسته، د افغانستان د ځوانانو په نمایندګۍ باندې. اوردونکو ستاسو نه هم ډیره زیاته مننه. اوردونکو تاسو مونږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. همدې سره د نن ورځې د ځوانانو غږ پرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه سلام محمد ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
له موسیقي استادان په ځحال دي
واډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیره هلي ځلي روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.